نور بس دی.
شکسته سکوت.
سلامونه و خیچاری دا دیونه پا نور بست خبرونه که موزا اجمل اند هرکلی کن. یو بی خواتا پا افغانستان که دا افغان جونو پرمخ دا تلول خونزوی و شاو خواه نه سوش بیت و رزی پروشوی. بلی خواتا دا افغانستان پارا دا نلی پا کچه هر بحث چکی گی. پا حقی که پا افغانستان که دا طالبانو ترواک لنده دا بشری حقونو پا زنگلی توگه دا خزوم جونو پر وضعیت باندی خامخه سرگنده و نکی گی. دا بشری حقون نړیوال سازمانونه د نړی سیاسی مشران او نور په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له مخه د خنډونو د لرې کېدو غوښتنې په اعلامیو کې کوي او پر طالبانو او د دوی په پالیسیو نیوکې کوي. په مقابل کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې خپلې پالیسۍ د افغانستان کورنۍ مسلې ګڼي. ادعا کوي چې د نجونو د معاصرو زده کړو سره مخالفت نه لري، خو داسې نښه نښانه نه ښکاري چې دوی دې د نجونو ښوونځي پرانیزي او یادې د پرانیستلو نیت ولري. څنګه کېدلی شي چې د نجونو د معاصرو زده کړو مخالفت نه لري خو ښوونځي دې تړلي؟ تر څو پورې به دا ستونزه دوام کوي؟ د نړۍ فشارونو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په راتلونکي کې څه تمه او توقع کېدلی شي؟ او هغه نجونې چې په تیرو دریو کلونو کې له زده کړو پاتې شوې، که یوه ورځ دا ښه خبر واوري چې ښوونځي پرانیستل شوي، څومره به یې بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او څومره وخت ضایع شوی دی؟ نن په نوربست خپرونه کې په همدې باندې بحث کوو. په بحث کې راسره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټ او د بشري حقونو فعال نظیفه حقپال، چې په جنیوا کې د بشري حقونو د شورا په وروستۍ غونډه کې هم ګډون درلود، او همدارنګه د ښځو د تعلیم د حقونو فعاله قمر نیازی. دوارو تا خراغ لاست ویم او ستلی مشی در تکوم. پا خیر راغلی خبرونی تا منه نکوم. اغلی حقپال، تاسو پا ورستوی که دغه دی افغانستان پا اړه باندې چی دی بشری حقونو دی شورا کما غونده و پا جنوا کی پا دی که مو گلون در لود، پا دی غونده که دی افغانستان دی بشری حقونو دی وضعیت پا اړه خبری وشوی، خو مهم تکیه په افغانستان کې د نجونو له او ښځو په وړاندې چې کوم محدودیتونه دي، د دې د لرې کولو غوښتنه وه. په مجموع کې دغلته د نړیوالې ټولنې هغه خلک چې د بشري حقونو په اړه باندې غوښتنې کوي دا راټول شوي وو. څه ډول یو فضا وه؟ د افغانستان په اړه باندې انګیرنه څه وه؟
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو معلومه ده، دغه غونډه د افغانستان په حق له ترسره شوه، او دې غونډې کې د افغانستان هیئت د افغانستان په حق له د بشري حقونو د وضعیت په حق له خپل راپور وړاندې کړ، او د راپور وړاندې کولو سره سره د افغانستان هیئت چې تقریبا 11 کسان وو، دوی په مختلف برخو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړه. او د دې غونډې فضا داسې وه چې تقریبا 80 هیوادونه په بحث کې د هیاتانو سره خبرې وکړلې او خپل بیان ورکړ، او اکثریت ممالک د بشري حقونو د وضعیت په اړه ډیر ژور اندېښنه څرګنده کړه، او خصوصا د افغانستان د نجونو او د ښځو د حقونو د نقص په اړه. او دغه اتیا هیوادونه اکثریت دوی د طالبانو څخه او خصوصا د افغانستان د دولت څخه، ځکه چې موږ پوهیږو چې د افغانستان دولت تقریبا د ملګرو ملتونو د منشور د اعلامی او د بشری حقونو د اعلامی د وخت نه دوی د دولت په حیث د اکثریت بین المللي قوانین امضا کړي دي، الحاق کړي دي، او د دغه قوانینو په مقابل کې د افغانستان دولت، حکومت نه وایم دولت، تعهدات او وجایب لري، او دغه تعهدات او وجایب په حق له هغه مهمترین مسالې د ښځو د حقونو په اړه ده. او د غونډې فضا داسې و چې اکثریت هیوادونه د افغانستان د انجنو او د خزو د تعلیم په حق لا دوی غوښتنه درلودل او د طالبانو دغه کړنه ډیر په شدید الفاظ وغندول.
ډیر زیاته مننه اغلی حقپال. قمر نیازی تاسو مننه چې خبرونه کې مور سره ګډون کړی دی. دغه سی غونډې لکه اغلی اقپال چې یادونه وکړه د بشري حقوقو نړیواله شورا یو لډیرو معتبرو سازمانونو نه دی یا ادارو نه دی چې په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت د سار او په ځینو برخو کې په دې برخه کې د اقداماتو د سپارښتنې وړتیا لري، تر اوسه پورې ولې هیڅ اغیز نه کوي د طالبانو په پالیسیو باندې؟
زه هم خپل په نوو باندې سلامونه تاسو ته ملمنی خورې ته اوم د شانتي د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دې تکرار شو چې دقیقا که د افغانستان دولت ورته وایو یا دولت مندان ورته وایو، هغه کسان چې په راس کې قرار لري حاکمان دي، اوس فعلا د افغانستان پر خلکو باندې دوی اقتدار لري، دوی اصلا نه ملګری ملتونه مني، نه یې منشور مني، او نه یې هم فشارونه مني. ځکه چې که یې منله دغه درې کاله شو چې زموږ خوندې محرومې دي د تعلیم څخه، په کورونو کې ناست دي او په تمه دي، امیدواره دي چې نن سبا به دا فشار به د نړیوال ومني، طالبان دا فشار به ومني. د تران تر دې چې د ملګری ملتونو معاونه خپل راغله د افغانستان ته تشریف راوړل، د حاکمانو سره یې ولیدله، لیدنه کتنه یې وکړله، د اروپایي اتحادیې د خوا څخه نمایندګان استازي ورغلي او د هغوی سره یې ناستې وکړلې او خبرې اترې وکړلې. خو هغه څه چې دوی کله وایي چې زموږ کورنۍ موضوع ده او پاکستان بیا دا نوم ورته ورکوي چې دا د دوی کلتوري موضوع ده، او دا چې دا ټول نړیوال ته دوی یو ډول داسې معرفي سوله چې دوی د ښځو په وړاندې کوم خشونت هغه کوم اساسیت چې دوی لري په هغه ډېرو سختو الفاظو باندې دوی وغندل سو، خو بیا یې هم په دوی باندې اثر ونه کړه. دغه د اثر نه کېدلو سبب او علتونه د دوی خپل منځي مشکلات ده. تر هغه هنده پورې چې موږ پکې معلومات لرو، د خوندو سره په رابطه کې یو، هاو د شاګردانو غوښتنو ته موږ زوریږو او موږ د نړیوال څخه غوښتنه لرو، کله دغه ټول ارتباطات چې بررسي کوو موږ دغه نقطې ته رسیږو چې دوی تر اوسه خپل په منځ کې خپل منځي اتحاد او اتفاق نه ده پیدا کړی چې تر څو په دغه موضوع باندې دوی تفاهم وکړي. ځکه چې دوی ته دا موضوع هیڅ موضوع داسې مهمه موضوع ورته نه ښکاري، دوی داسې دا یو بغل ته پرېښي ده چې ته خو کېږې تا باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، راسئ چې اول دا نورې لانجې خلاصې کړو. دغه نورې لانجې قدرت باندې لانجې دي. نن سبا تاسې اوري چې حتی دا موضوع بېخي داسې شوی ده چې شیعه او سني ته اوړي او پښتو دری ته اوړي، چې دا یو ډول نور نفاقونه دي چې په افغانانو کې لویږي، نور هم بې اتفاقه کېږي افغانان، نور به هم دغه د افغانانو دا پروسه چې اوس په ټوله نړۍ کې پاشل شوي دي، همداسې به نور هم سره وپاشل شي، نور به هم سره وپاشل شي، بیا وروسته دوی دغه موضوع ته به
مننه کوو. بیرته در ترګرزو اغلی حقپال، دا خبره څومره درسته ده چې طالبان په دې برخه کې د دوی اختلافات د دې سبب شوې دي؟ اختلاف خو دسی چې په یو موضوع کې چې هغه لاول نه رد شوي او یا دواړه لوري په یو وړه برخه کې اختلاف ولري، په یعنی هغه د موضوع په اصل باندې موافق وي خو په اجرا کې اختلاف ولري. آیا تاسو ته همداسې ښکاري چې طالبان له اصل سره موافق دي خو د اجرا کولو په برخه کې اختلاف دی او کنه؟ په څرګنده دا درسته ده چې په حکومت کې به ځینې خلک چې د خپلو مشرانو له پرېکړو به ډېر راضي نه وي، خو په مجموع کې د هماغه پرېکړو ملاتړ بالاخره کوي او ظاهرا د طالبانو مشرتابه تر اوسه پورې نه غواړي چې نجونې مکتبونو ته پرېږدي. که څه هم دا بله ورځ د امر بالمعروف د وزارت وزیر د څرګندونو که څه هم نورې ډېرې څرګندونې وکړي، خو یوه خبره یې دا هم و چې ویلې دوی د معاصرو زده کړو مخالف نه دي. نو چې مخالف د معاصرو زده کړو نه وي او ښوونځی تړلی، دا څنګه سره پخلا کوي؟
زه فکر کوم دلته دوه خبرو ته باید توجه وکړو او یا د دوه بوت څخه وګورو. یو دا چې هغه موقتی څرګندونې دي لکه چې تاسو سره ته اشاره وکړه، یا باستانځای بعض وخت خبرې کوي او یا بعض نور د دوی چارواکي وایي چې موږ مخالف ناستو او تر اوسه پورې وضعیت چمتو نه دی ورته، او یا دا چې موږ په یو پلان باندې کار کوو نه پېژم نصاب باندې کار کوو داسې شیان وایي دي. زه فکر کوم چې دا دوه بوده لري چې دا خبرې کوي. یو دا چې افغانانو ته یو رقم غواړي چې هیلې ورکړي چې موږ مخالف ناستو او یو د حل لاره به پیدا شي. دویم دا چې دوی پوهېږي چې د نړیوالې ټولنې د فشار لاندې دي. دوی موږ ولیدل چې په دوحې کې هم کله چې دوی مذاکرات کوو دوی ویل چې موږ ښځو ته تر دکتورا پورې د تعلیم حق به ورکوو او نړیوال ټولنې ته یو رقم فریب ورکړه. او دریم خبره دا ده چې دوی په دې باندې هم پوهېږي چې ښځې نجونې د تعلیم څخه محرومول خپله شدیده د اسلامي عقایدو او اصولو نقض دی. او په دې حقله موږ ولیدل چې د اسلامي هیوادونو کانفرانس څو ځلې حیاتان ولیدل، دوی بیانیات درلودل او دغه کار یې غیر اسلامي وبولو. نو د دې لپاره چې ځان د دغه مسؤلیت څخه لرې کړي دوی دا څرګندونې کوي. خو په اصل کې زه فکر کوم چې د افغانستان خلک او موږ باید د دوی ایدیولوژي ته توجه وکړو، او د دوی ایدیولوژي د دواو موضوع څخه موږ کولای شو چې وڅېړو. اول دا چې تاسو وګورئ د ملا حیبت الله په څو ځلې دوی ملت ته خبرې وکړل، خصوصا د اختر پیغام ته وګورئ، نور دغسې پیغامونو ته وګورئ. د دې په ټولو پیغامونو کې یو ډېر ژور تعصب د ښځو په مقابل کې لیدل کېږي، او دوی اصلا ښځې یو مساوي انسان په حیث په ټولنه کې اصلا نه بولي. نو دا د دې خپل نظر او د دې ایدیولوژي ده. او اکثریت احکام موږ پوهیږو چې خپل د طالبانو نظام یو ډیر مستبد او دیکتاتوري نظام دی، او اکثریت احکام د ملا حیبت الله څخه هغه د فرمانونو په اساس صادریږي او هغه اجرا کیږي. او بل که تاسو توجه وکړئ دویم موضوع ته، د دوی د عدلی وزارت د عدلی وزیر حکیم حقانی نظریات ته تاسو وګورئ، دوی یو کتاب لیکلی دی چې هغه کتاب په عربي کې لیکلی دی، خو یو څه دغه کتاب په انګلیسي ژبه باندې هم ترجمه شوی دی. او که تاسو دغه کتاب ته مراجعه وکړئ، په دې کتاب کې چې جان بټ هم ترجمه کړی دی او هم یې په تبصره لیکلی دی. جان بټ یو انګلیس خوانه د بی بی سی خبریال بو، او بیا د هم حقانی مدرسې کې ډیر ذکر کړی دی، او د خپل خپل تبصرو کې لیکي چې اته په حقانی مدرسو کې چې ما ذکر کړی دی هلته د سن نظر نشته د خزو په اقلا چې حقانی په خپل کتاب کې لیکي. او په دې کتاب کې ډیر په ژوره توګه یو برخه چې ما خپل په خپل دی مقالې باندې ذکر کوم، یو علمي مقاله دی د نشر لپاره ملي ګل دی، او البته د غیر کتاب څخه هم نقل قول کړی دی. او دی وایي چې اصلا دوی په معاصر علوم باندې اصلا عقیده نه لري، نه صرف د ښځو د نجونو لپاره، حتی د نارینه وو لپاره. دوی وایي چې علم که فرض دی هغه دیني علم فرض دی، نه دا چې معاصر علوم. نو ټولو ته بیا وایي، او بیا راځي د ښځو په اقله چې وایي، ښځو ته وایي چې که چیرې دوی د علم لپاره د علم طلبګار دي، دوی دیني علم کولی شي. او بیا تقریبا 15 صفحه په دغه کتاب کې صرف د ښځو د حجاب په اړه خبرې کوي. نو دغه حکیم حقانی د دوی تقریبا د دوی د ایدیولوژي هغه په صف ورته وایم استاد دی، که یا څوک دی چې د دوی ایدیولوژي دغه څخه تراوش اخلي. او په څنګ کې نو تاسو ګورئ چې یعنی معلومیږي چې دوی نظر هم دغه ده. او په ډېر خلاصه توګه باندې که تاسو د هغه ترهګر دلی کتاسو مطالعه کې د امنیتی او استخباراتي د لحاظه کچېری دوی د امنیتی او استخباراتي د لحاظه د لپاره دلته راغلي دي او یا تقریبا په شلو کلونو کې مونږ ولیدل چې دوی د دهشت او د ترور د لاري د قدرت ته ورسیدل. نو کچېری دوی د خوځو حقونو ته احترام قائل شي، معاصر علوم ته احترام قائل شي، نو دوی به هغه خپل دوی به د طالبانو ترهګر ډله به نه پاتې کیږي. او که چیرې د دوی څخه هغه ترهګري او که چیرې د دوی څخه هغه روب چې دوی په دې ټولنه کې په خلکو باندې اچولې دا واخیستل شي، نو معنا یې دا چې نو دوی به یو انتقال به وکړي دغه ته یو حکومت ته. نو بیا هغه ځواک چې وزوی لري څه چې د امنیتی اهدافو لپاره چې دوی کارول کیږي په دغه سیمه کې د مختلفو هیوادونو څخه، بیا نو دوی هغه دوی څخه هغه استفاده تر سره کیدای نشي. بیا
مننه دې بحث په وروسته راشو. اغلی اقبال مننه کوي یو اوریدون کیدای دغه ټلیفون کړه د دنه به واورو بیرته راګرځو. مهرباني څوک لکم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترم اجمل ان صاحب. سلام نوونی کی لتاس یو محترم ملمنه او ورځین کی و منی.
وعلیکم السلام. ستړم
شرمالوال من خیبر پښتو خاري په نوم امریکا نیول.
ستړم شي زرمالوال صاحب، لتاس اورو مهرباني.
لو زه به ما غدا د ما شمیره څه ده اوس می پای روخان صاحب تور کړل دا نه سره سپټ کړل نه پیغام لږه خو نه ټلیفون کوي کیږي دا ما ته نه کیږي نه پیغام څه وجه به هغه په بیا ورسته ګورو. دا غواړم یو نظر ورکم د تاسو پروګرام باندې.
مهرباني وکړئ. مهرباني.
نو د ما نظر خدا د محترم ان صاحب د افغانستان اسلامي امارت چارواکي چې دا بخامه خاطه د دینجنو په مخ باندې کوونځي او په انتونو نه خامخ خلاصي دا کړی چې کوم خبره وکي هغه په عمل کې ثابتوي ما ته معلومه ده. خو لبده مرغه لبده مرغه ان صاحب لکه څنګه چې موږ خدا د تاسو رسنۍ ډیر او ټول خبرونه مختصبه و هر ورځ نو دا کوم فارون کې خبرې شکیله کوس د غیبی خو شي کولې د مديري بخنه سره یعنی دا هم نتیجه نه ورکوي. ځکه لپاره دې چې مثلا په بدنم باندې یادول د طالبان یا یعنی سپک کټی کې ورته کارول دا هم دې لپاره د ما په خیال باندې نقصان کوي دې شیانو لپاره د پرمختګ چې د جنو کووندې خلاص یعنی دا به څه به وکړول شي څه خر څه به یو خدای ته او بل خامه خبر خو د فراسي جانصاب دغه کې شک نشته او دا تاسو هغه څه دا ام صاحب تعلیم څه دا ذکر لري سره کوم
خو زرملوال سبب خو ما زړه د خپل ملمنو په اړه باندې بوایم چې د ما ملمنو دواړو تر اوسه پوری واځي داسې کلمات کارولې دي چې هغه د انتقاد باندې لري او کومه داسې کلمه مانه دا ورېدلې تر اوسه چې هغه د مخکنی کاری دلی یا پرسنوي کې دی نه یاد شوی خو کله اخلاص ای یعنی د تاسو فکر مثلا درې کال خو کافی ډیر وخت دی یو سړی چې په لسم سن کې دی دولسم نه فارغیږي او ځینې فاکولټي او پانتونونه په درې کلونو کې بشپړیږي
په دې کې چې څنګه سمور خدای دې ټیک کارول چې دې راځم خپل نظر ته یو د تاسو په اړه لنډ خبر خبر دا غواړم چې دا تروریست او دا دا ټیک کارول دې ما په خیال نه خوښ ده دا به سم خپل نظر ته نو خامخا به فلاسی او هم صاحب د طالبان چې دي دا ټول نوی ورته مطلب یو چکه شي بیا چې په استنا یو لاس سی ویډیو ته یعنی د دې خبره نه اوري نور څه کوم اهمیت ورکړي په دې کې د طالبانو سره وګورې چې خبره اترې وکړي شولایز ته غبان دي مخامخه په تا کې دی شي و مې نه او بل ځکه مې څه دې ما په خیال باندې ان صاحب فلک څنګه شي زه خپل باندې د ما نظر دی یعنی دغه د رسمیت ته زمبل او وجه هم کې دی یعنی موږ مو په نظر بل شي طالبان حکومت په رسمیت نه ډیر کارونه بنورم ما خلاص نه وایي دا چې د جنو خوونځي یا زدکو پرمختګ دی نه علاوه نور به ډیر کار وشي ډیر
واقعا دمګړې خدای څخکاری چې دی نړیواله ټولنې او طالبانو ترمنځ یو پټه په ولاړ حالات دی غوښتي چې شیطانې غواړي نړیواله ټولنې نه ورکی نړیواله ټولنه چې څه تنه غواړي هغه طالبان نه مني. نو په منځ کې ظاهرا خو د افغانستان خلک هغه کې د بندیزونو د نړیوالو بندیزونو له کبله هم دي. مثلا پرون موږ د لوب او سپورت په اړه باندې یو رپورټ درلود. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ته ځکه پیسې نه رسیږي د نړیوال فوټبال فدراسیون نه چې په افغانستان باندې بانکي بندیزونه دي، او کم د فوټبال هغه د افغانستان فدراسیون چې دی هغوی ته چې هغه د نړیوال فدراسیون نه کومه ونډه ورکول کیږي نه شي استولی. یعنې دا یوه وړه بېلګه ده. په افغانستان کې د دغه اختلاف ګڼ نور قرباني بېلګې هم شته دی چې په افغانستان کې په بېلابېلو سکتورونو اغېزه کړې. مننه زرملوال صاحب، که بیا هم څه وایي مهرباني وکړئ چې خبرې راټولې کړئ.
بس نور ویل نه ده چې دغه د کډوالو په باره کې دلته موږ معلومات لرو. تاسو دغه ډېر ښه پروګرامونه یې مېلمانه یې، مثلا د ازادي راډیو مېلمه نور داسې پروګرامونه یې که موږ غواړو چې په دې خپل نظر ورکړو. روخان صاحب سره ما خپله شمېره پرې ایښې ده. خو
مننه زرملوال صاحب، د ما همکاران به اتمن چې روشان صاحب د تاسو شمېره ولري، هغه به اتمن د ما همکاران به در سره په تماس کې شي. او په
وعلیکم
السلام، سلامت اوسئ، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم را او سلامت اوسئ، یو بل اوریدونکی هم را اخلو، بیا رازو خپلو میلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
کریمی صاحب د افغانستان څخه.
کریمی صاحب ستړی مشه له افغانستان څخه، مهرباني.
خوشاله اوسئ، مننه. الله مرته ژوند دی لره. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. موږ د دې نجونو مکتبونه باندې خبرې کوو چې دا بل طالبان وایي چې موږ مخالف نه یو د زده کړو، خو مکتبونه یې تړلې دي. او ورځ په ورځ د نړۍ هیوادونه اعلانونه کوي، د بشري حقونو ډلې اعلانونه کوي چې دا درست کار نه دی. خو تر اوسه پورې کوم مثبت ځواب د طالبانو لخوا په دې برخه کې نه ښکاري. تاسو د یو عام افغان په توګه چې له افغانستان هم ټلیفون کړی دی، څه فکر کوئ په دغه اړه باندې؟
زما فکر خو په دې حق باندې دا دی کو یو دم دوی ته اجازه ورکړي چې نجونې مکتبو ته لاړ شي یا پانتونون ته لاړ شي. د دوی هغه ملګري چې دوی دا مبارزه کوله چې په افغانستان کې دیموکراسي دا اشغال دی، خلک ته بی فکره کوي. نو په یو دم چې دوی دغه اجازه ورکړي، دوی په خپل منځ کې د بې اتفاقۍ سره هم مخ کیږي زما په فکر باندې.
نو تاسو فکر کوئ چې دا د دې په خاطر باندې څومره اړتیا ده دې ته چې باید اجازه ورکړي؟ تاسو فکر کوئ اړتیا شته ورته؟
دې ته بیخي ډېره اړتیا ده، ځکه چې موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو. یعنې دا دغه داسې دي چې دا وختونه چې په دې کې نیمه قشر دی دا وناست دی او نیمه قشر سړی دی. دوی ټول ته ضرورت دی د ټولنې د پرمختګ لپاره، د آرام زندګۍ لپاره، د اجتماعي زندګۍ لپاره. دوی باید زده کړې وکړي، ځکه چې دوی ته په پوهنتونونو کې ضرورت دی، په طبي اړخونو کې ورته ضرورت دی، نور دغسې په ټول کارونو کې د نجونو د تعلیم دپاره ضرورت دی. خو متاسفانه چې دغه کار به هم وشي، خو دا به زما فکر باندې لږ وخت واخلي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. زه خپلو میلمنو ته راګرځم بیرته کورم آباد. کریمی صاحب له تاسو نه چې ټلیفون هم کړی و. آغلی قمر نیازی، مخکې د موږ بلې میلمنې حقپال وویل چې که طالبان د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي، نو د دوی دغه جوړښت چې دی داسې په سخت دریځۍ باندې رامنځته شوی دی، او ښایي چې دغه جوړښت یې بالاخره پاتې نه شي، ښایي په دې باندې دوی تشویش ولري یا ویره ولري. او دغه یو اوریدونکي مو ویل چې کیدلی شي خپل ځینې ملګري له لاسه ورکړي چې هغوی دوی په دغه نوم باندې مبارزې ته اړ کړي دي. تاسو مخکې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو خبره وکړه، دې موضوع ته څنګه ګوري؟ او بل دا چې څومره دا فکر په طالبانو کې موجود دی چې دوی نړیوال او کورنۍ مشروعیت د ښځو په حقونو پورې تړلی دی؟ دوی واقعا غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني. آیا دا درک موجود دی چې که دوی د ښځو او نجونو حقونه دغه اساسي ابتدایي لومړني حقونه چې د کار حق دی او ښوونځي ته په ځانګړې توګه د تعلیم حق دی دا ونه مني له نړۍ سره یې تعامل ستونزمن دی؟ فکر کوم چې قمر نیازی مکسر نشته دی. دا اوس اغلی اقبال تاسو راته وایې دا موږ د اورېدونکو په خبرو هم که کومه تبصره لرئ مهرباني وکړئ او د ما د همدغې پوښتنې په اړه هم راته ووایئ چې څومره داسې تاسو ته ښکاري چې نړۍ او طالبان سره په یو بنبس کې دي، دوی ته رسمیت پیژندل غواړي او نړۍ دا رسمیت پیژندل د بشري حقونو په ځانګړې توګه فکر کوم چې د ښځو او نجونو د حقونو مسله په سر کې د دې پورې تړلې دي؟
فکر کوم چې مهمه ده چې دغه د افغانستان وضعیت، د طالبانو حاکمیت او نه صرف د ښځو حقونه بلکې عمومي ټولو د وګړو حقونه باید موږ په ډېر انتقادي ډول باندې وڅېړو. زموږ ورور چې زنګ ووهه وویل چې هېڅ امکان نه لري چې نور پوهنتونونه او مکتبونه خلاص نه شي، دوی به هرو مرو او حتما به خلاص شوي. زه د دوی خبرې سره ډېر موافق یم، موافق په دې یم چې که طالبان خلاصوي که نه خلاصوي، خو د طبیعت او د ټولنې اقتضا دا ده چې په اوسنۍ معاصر شرایطو کې تاسو نشي کولی وګړي د دوی د حقوقو څخه محروم کړي. دا چې دا طالبان دي مکتبونه به خلاصوي، دا چې څنګه تغییر راځي، دا چې څنګه کیږي، هغه ته ډېر ضرورت ده چې باید وڅېړل شي او تبصره پرې وشي. نو په دې دوی دغه ورور معتقد په دې خبره باندې و، ځکه چې اصلا دوی پوهېږي چې هیڅ منطق دغه نه قبلوي چې تاسو یو انسان واخلئ د دوی څخه، د دوی وړتیا واخلئ، د دوی څخه د دوی ازادي واخلئ، او هغه ازادي او هغه وړتیا چې هیڅ چا ته ضرر نه رسوي بلکې د ټولنې د خېګړې د لپاره استعمالي یې. اوس تاسو وګورئ مونږه اورېدونکو اورېدلي دي خبرونه مو ولیدل چې څو افغان مېرمنې څو جوایز وګټل. دغې څخه یوازې مونږه خور شکردخت جعفری و چې افغانستان کې حتی اجازه د درس و تعلیم نه درلوده، خو بالاخره د کور نه نیولې مبارزه یې شروع کړله او تبې ولسه کابل کې دغې ځینه راغله. بریتانیا کې د دکتورا په برخه کې په طبابت کې دکتورا وک، بیا غې نه بعد د سی او الی اختراع کړل چې په نړۍ کې اولین ځل ده چې د سرطان د تداوی لپاره ده. نو تاسو ګوري یو ښځه، یعنی کله چې زمینه ورته مساعده شوه، کله چې امکانات و، نو دغه د علم او د زده کړې لار او څه وکړل د ټولنې د ښېګړې لپاره استعمال کړل. نو تاسو هیڅکله نشئ کوئ چې بد وخلې او خپې پټ کړي، ښه او یا حقیقت باید خپل لاره ومومي. او حقیقت همدا دی او ښېګړه همدا ده چې باید ښې چارې او هغه مستقیم لاره باید دغه شي غوره شي، او مستقیم او ښه چارې چې شي دي هغه دا ده چې علم ده، تعلیم ده. تاسو که په یو کور کې وګورئ، تاسو که په یو ټولنه کې یو یاد مثال مو چې تاسو ته ورکړ، نو په دې اساس زه فکر کوم چې طالبان د طبیعت سره په جګړه کې دي، طالبان د رڼا سره په جګړه کې دي، طالبان د خلکو د تقاضا سره، که هغه ښځې وي که نارینه وي. زه مطمئنه یم چې دغه ورور چې زنګ واخه دی د ښځو به د تعلیم په اړه وویل، خو دغه وګوره زموږ نارینه دي چې دوی هم غواړي چې د دوی خویندې لورګانې باید درس او سبق ووایي. دوی پوهېږي چې په یوه کورنۍ کې که چیرې یوه لور یا مور یا خور د علم پرانا باندې سمبالوي څنګه دغه کورنۍ او دغه ټولنې ژوند حسین طرف ته ځي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید مونږ خپل ټولنه سم وڅېړو او انتقادي لاره خپور کړو. انتقادي لاره چې زه وایم معنا یې دا نه ده چې مونږ حتماً ما سید چې ویل چې د طالبانو جوړښت څنګه ده، ځکه چې طالبانو جوړښت ټول ته معلومه ده. طالبانو جوړښت یو حکومت نه ده. حکومت که چیرې وای تاسو که اسلامي حکومتونو ته توجه وکړئ، معاصر اسلامي حکومتونه که چیرې تاسو ولاړ شي اسلامي تاریخ ته وګورئ، حتی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې او هغې نه بعد د خلفاو راشدین په وخت کې تاسو وګورئ، خلکو ته د اعتراض حق ورکول شوی دی، ځکه چې ټولنه د خلکو د اعتراض په اساس جوړیږي. اوس تاسو وګورئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کله چې دی خلکو ته وایي چې زه سره سید چې تاسو خلیفه یم، خو زه هم کولای شم چې اشتباه وکم، تاسو باید زما اشتباه باندې نیوکه وکړي. یا اته خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه تاسو پیغمبر یم، خو بیا هم زه انسان یم. نو تاسو وګورئ ملا هیبت الله او یا د طالبانو حاکمیت چې اصلا خو اول د مقایسې وړ نه ده د خلفاء راشدینو او د نورو اسلامي هیوادونو سره، خو زما هدف دا ده چې وایم چې هر ټولنه کې باید وګړي حق ولري چې
او ترڅو پوری وایي چې
اصلاح لپاره کار وکړي،
ترڅو پوری چې د انتقاد لپاره دروازه خلاصې دي، خوشونت دروازی نپرانستل کیگی. فکر کوم چې واقعا دا مهمه مسله ده چې خصوصا سبا ته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځم ده، هغه څه چې د طالبانو تر واک لاندې ډیر زیات محدود شوی دی او معلوماتو ته لاسرسی کم شوی دی، چې د تاسو د همدغه څرګندونو یوه بیلګه ده چې د بیان ازادي، د اعتراض حق لا خلکو ورو ورو اخیستل شوی دی. په هر صورت بیرته به د خپل موضوع ته وګرځو. یو کس را سره دی له هلمند نه، اتل صاحب خبرونه ته ستړی مشي، له تا نه به واورو. موږ په دې غږیږو چې د نجونو د مکتبونو زیاتې ورځې ووتې چې تړلې دي، د یو عام افغان په توګه څه فکر کوي؟
مننه خدای پاک دې کال روان سم محترم سلامونه تاسو ته، د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وګ چروغ جوړ به ساوي او سلام ملمنو خوند ته وایم. ان سم محترم مرخو ولی چې پوار وار باندې د سي درسنی د طریقه ځخ کړی دی پر خپل مسول چارواکو باندې چې د شونځي ضرورت ستاسو مر په افغانستان کې خامخا ضرورت ورتلور، یعنی داسې ضرورت ورتلور. ان سم محترم دا زموږ د مندکی حال زه درته وایم، دا اوس د تاسو سره خبرې کوم. پدې کې یو څه زاد سفر افزام وروت پای ان تاسو مدد ته په حساب شل زره ډیر زره کورنۍ یوهن کې دوه نن پوس دی. نو دلته موږ د دولتي کلینیک لرو، ان سمو ترما په داګه د کلینیک کې موږ یو ځنا باجی لرو، یعنی سره دا هیڅ ډیر نه پوس ان سمو ترما نو په تر ما ځباني مثال د خبرې د افغانستان د وغټ ضرورت سه د وغټ ضرورت سه ضرورت چې ان سمو ترما شوینځي باندې. نو د خپل دولت سه بیا غوښتنه کوي چې مثال د خبرې شوینځي خلاص کړي، شریعت په نگاه کې چې څه غواړي په غنی کې خلاص کړي، او بل څه بیا ان سمو ترما دا کمی چاودنې چې کیږي په دغه شاریاتو کې، په دغه ټوټ شاریاتو کې مثال د خبرې یادم شي هغه د ما بین زپک شي یادم عام افغانان په شهادت رسیدل ان سمو ترما دا زما په فکر او په نظر باندې دغه بهر ملک او څخه د بهرني ملکونو چې زمر پر بغل دی مثال د همسایګان دي دغه ته دا کم خلک د ځان سمو ترما مش زینا پولیس نه لري چې دغه شي په دغه بدران باندې راوړي دغه تلاشي کې د ضرورت دی د ملک. نو دا افغان په سپارت باندې زما پر حکومت باندې دغه ځغ دي پښتونونه خلاص کړي، شریعت باندې ګاکي مکتبونه خلاص کړي، او تم مستوان سمو ترما خامخا به د خیر له کذر ملوا صاحب شي اشاره وته وکړه خامخا به د خلاصي شي هیڅ چاله نه لري. ان سمو ترما خامخا به حکومت دغه د خلاصي ځکه د دې مشهد په اخر غونډه کې چې نستلې دي مرده دي د خبرو صدا شاورو موږ دغه دغه تراغلي په خوا نه منله وسې خپل د باندې مثال دغه یو څه ده.
مننه سلامت وسه اله ټلیفون نه مننه. رازمه اغلی قمر نیازی ته دی په هلمند کې او په ګڼو ولایتونو کې د معرفت په برخه کې کار کړی دی، دی اغلی نیازه داسې یو تصور موجود دی لکه مخ کې اغلی اقپال په دې باندې ټینګار وکړي چې د اسلامي نړۍ ګڼ هیوادونه چې دي د اسلام لیدلوري نه مثلا د اسلامي همکاریو سازمان حیاتونه واستول اسلامي هیوادونو ټینګار وکړ بیا بیا په طالبانو باندې او په یو ډول داسې وښودل دغه څه چې دوی کوي دوی لکه له اسلام سره تړاو نه لري خپل طالبانو هم په ټینګار ویل دي چې دوی نه وایي چې دا حرام دي فقط یوازې ستراتیژي او کړنلار او داسې نورې پلمې ورته جوړوي بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښایي دا کلتوري او فرهنګي اغیزې په طالبانو باندې ولسی او کلیوالي اغیزې تاسو د معرف په برخه کې کار کړی په هلمند کې مو کړی لکه چې زه سم پوه شویم ولسی لکه موږ دا درې ټلیفونونه درلودل په درې واړو کې دغه درې کسانو یو هم نه ویل چې زده کړې دي نه دي نجونو لپاره صحیح ده چې شرایطو باندې به سره خبرې کوي تاسو فکر باندې څومره ولس غواړي چې نجونې زده کړې وکړي
که اوسنی حالات ته په کتو سره او د ورونو د خبرو دا اوریدلو څخه تاسو هم دا اخیسته ده او تر هغه ځایه پورې چې د خلکو په منځ کې وم تر دې وروسته له سوالیو پورې په هلمند کې ما کار کړی د هلمند په افغانستان کې هغه ډېر شاته پاتې ولایت دی او پښتون میشته ولایت دی حتی د ټول افغانانو سره داسې یو ایدیالوژي و چې د طالب د تولید ماشین په هلمند کې دی نو د هغه ځای څخه چې دا غږ اوچت کیږي چې علم ته اړتیا شته د یو کلینیک مثال یې درته درکړه چې یوه قابله موږ هلته لرو نو تاسو فکر وکړئ چې په زرګونو به داسې نور مثالونه مو لرو دقیقا اړتیا ورته شته او ضرورت ده اوس خلک د علم په ارزښت پوسو په دغه درې لسیزو کې چې کوم فرصتونه مهیا سو ښځو ته ښځو ځان ثابت کړه د پوهې په ډګر کې تر ډېره حده پورې ټول د هلمند په ولایت کې د انقلاب د دورې څخه تر جمهوریت پورې تر دغه د کرزي صاحب تر دورې پورې موږ فقط په ټول هلمند ولایت کې درې لسانس ښځې درلودلې مګر دغه درې لسیزه کې تقریبا دغه درې لسیزه د جمهوریت په دوره کې موږ په سلهاو لسانس او ډاکټورا او تر ډېره لوړه کچه پورې هغه خوندې درلودلې چې هغوی د عالی تحصیلاتو څخه برخمن سو ماستریان تر لاسه کړلې خوندي ډاکټورا تر لاسه کړلې خوندي پوهان دي سولې خوندي نو دا یو ډول ذهنیتونه خلاصو خلک په دې علم په ارزښت باندې پوسو د خلکو غوښتنه ډیره سوله متاسفانه اوسنۍ نظام راغی اوسنۍ حالت راغی اوسنۍ نظام باندې چې موږ انتقاد لرو زموږ ورور مخکې یادونه وکړل چې دوی باید یعنی نیوکه ونه کړي منفي نظر وړاندې نه کړي که څه هم تاییدی تاسو ټول دوستان خبرې وکړي خو زه یو خبر بل تاییدوم اضافه کوم چې هغه دا ده چې درست ده دا خو د ټولنې تقاضا ده چې بدلون برازي او دروازې به پرانیستل کیږي نن نه سیاست به خو مهم دا ده چې یو خو خلک نور نو به حوصله شوي دي وای بزک بزک نه مور کې جوی لغمان میرسه څونه وخت نور هم موږ ضایع کړو درې کاله خو ضایع شوه د دغه لړۍ دغه سلسله مو قطع کړله خوندې مو ناهیلې کړلې د هغوی استعدادونه مو ووژله موږ که د سکاره دغه ورکو د سکروټې مثال ورکو سکروټه چې پوکۍ حرارت تولیدوي کې پرېږدي ایره کېږي خو دغه پوکېدلو ماشین اوس ولاړ ده هغه سکاره اوس ایري سوي دي ولې ایرې نورم په باد ویسو پریدو لمنځ ویسو دا خو امکان نه لري موږ بالاخره ټول نړیوال به دا افغانان دې ته مجبوري اوسنی نظام به دې ته مجبوره کوي چې هر رقم بدلون پکې راوړي هغه بدلون به پکې راوړي خو تاسو په دغه ځای کې ده چې هغه وای وای بورا به وای هسم د ګل دیدار وکي خو باغوان وایستان رای نیت می زوري زورول دغه د چې ته اوس په نظام کې ټولې فرصت نه راته مهیا کوي هغه اصول چې ته غواړې په هغه اصول راته مهیا کا موږ د شرعي اصولو خلاف نه یو موږ د هغه هم په خپل په مکاتب کې الحمدلله ثم الحمدلله اسلامي نصاب در موږ په نصاب کې وو اسلامي تدریس وو ایجاب وو هر څه مراعات کېدله دا به هیڅ کله دوی نه وایي چې د دې پراتک سره مو مسلمان سوي یو، مو مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمانان به اوسو تر قیامت پورې.
مننه.
دغه ځای ته ته ولې فرصت نه راکوې؟ ته ولې زما وخت ضایع کوې؟
مننه. واقعا دغه وخت بیرته نه راستنیږي. از خبرونه کې را سره کمې څو دقیقې پاتې دي، یو اوریدونکو لن راخلم ځکه اوریدونکو ډیر تماسونه نیسي، د ټولو ټلیفونونه نشو راخستلې. خو مهرباني وکړئ څو کوله کوم ځای خبر.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. ستړی مشي، مهرباني وکړئ.
من سلامت نظر صاحب از مساق و دغه میمنی خورته اوریدم که سلامونه وایم. مولوی حتیار زابلی خبر کوم.
زابلی صاحب ستړی مشي، مهرباني وکړئ.
من سلامت خیر ته زبا یم دا پروگرام پر نظر دغه دار کوم، نظر دار کوم هغه دا د معرف او اقدار مسلمان حق ته کړي که څه دی نو الله پاک هم حکم کړی دا او رسول الله صلی الله علیه و آله طلب وکوي من محد الى لحد لما تنګو ته د غوري منګل دغه هغه چې دی هغه د شرعي دغه دی علم ده دغه آیات او حدیث او دا علمونه به سړی دغه کوي او دغه ده
نو دا دا دنیاوی دا دنیاوی لم بڅنګه کوله خیره
دا دایته دا مبحث دیته ولا وشور خلک وای دارته کوای وای دا خور وای دا وجه خور وای خبر وکړه لا غیر غلط وکړي خای بس لا صاحب دغه نامه واسه دا چې تعلیم خپل نو غف نو که ادب او دغه لري او بل دغه چې دا امر معروف او دغه دا
تعلیم سیده دا مبحث دا واجب ویل مونږ وی د حکم پاړه باندې نو یو غږیدلې مونږ د اړتیا په اړه باندې غږیږو. فکر کوي چې یو ډاکټر ته دغه مباح علم اړتیا شته؟ ها نو نو دا و چې لزابل نه یو سړی وخزه په شاکړی او پاکستان ته وړي وای چې هلته ډاکټر ته خیما د دې به څنګه کو بیا
اغه هم ډاکټر ته نو ډاکټر ته نو هغه هم ډاکټر ته وړي کېدل دراوډم او افغانستان ته یو پاکستان ته یو سیم واده وړي هم ډاکټر ته وړي ځکه چې څه ځکه خو نه تعلیم نشي کولای
دوه ولې نشي کولای دا اوس چې دا نن چې مخکې منګه منګنن ریپورت لرو منګنن ریپورت لرو چې منګه په دغه کې په برتانیا کې یوی افغان خزه چې په ډیرو سختو شرایطو کې زده کړې کړې دي مخکې ور باندې هغلي حقپال خبرې وکړي. سرطان ناروغي په افغانستان کې ولا وژن کو ناروغي نه دا ور ورس ډیر خلک اخلي پرته لدینه چې شفخانه پوری ورسیږي عموما پرته لدینه چې درملنه ولري یا درملنه وشي عمري دی سرطان د شاو په برخه کې یو تیر کالم یو افغاني ورته لاسته راوړل لري او سکالي هم پام دی برخه کې و افغانه میرمن دغه افتخار لري چې د برتانی هواد ورته جایزه ورکړی ده. په هر صورت مولوی صاحب خبرې مو اوریدلې، رازو چون د خبرونه وخت په ختمېدو دی. اغلی حقپال که تاسو خپل خبرې راټولې کې یو دا راته وایي چې خیر اوس خدا وضعیت دی، طالبان وای خونځي پرانیزو، دغه سید مولوی صاحب غونډه کسان هم پکې ونیمشته دي چې هغه وایي چې نه ضرورت ورته نشته. خو د طالبانو رسمي دریز دانه دی لکه دا کم شي چې د مولوی صاحب دریز دی، هغه وایي چې دوی د علم حرام نه ګڼي او دوی ژمن دي چې د نجونو ته به د ښوونځیو اجازه ورکړي خو په یوه او بله پلمه باندې ځنډوي. افغان نجونې او ښځې څه کولای شي؟ دغه فرصت تیریږي، دغه وخت ضایع کیږي. څنګه کولای شي چې لږ تر لږه هغه د علم او پوهې او معرفت کمه رڼا چې شته دی په دې منځ کې د نجونو او ښځو دا بله وساتل شي؟ لنډ که راته خپل نظر ووایي بیا وروسته له هغه نیازه یم غواړم.
زه فکر کوم چې افغان خوځي څو مختلف ډګرونو کې باید کار وکړي. اول دغه د ټولنې پوهاوی کچه ډېره ټیټه ده، خصوصا لکه چې تاسو محترم اوریدونکو یې زنګ ووهو دا تبصره یې وکړله. ګورئ تاسو که دغه حدیث اول تاسو وګورئ، آیات وګورئ، وایي اقرا، هلته نه وایي چې ښځه یا نر، ټولو باندې فرض کړی دی علم. بل تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث وګورئ، وایي چې که تاسو د علم د لاسته راوړلو دپاره که تاسو چین ته ولاړ شئ، ولاړ شئ. چین کې هغه وخت نه اسلامي علوم وو بلکې هغه غیر اسلامي علوم وو، یعنی هدف دا چې ساینسي علوم وو. نو دغه دواړه آیات او حدیث که تاسو لنک کړئ، دا خپله ښایي چې معاصر علوم لکه د اسلامي علومو باندې پنر او خزه باندې فارس ده. خلک باید په دغه مسلې باندې پوه شي او هغه غیر غلط روایتونه چې زموږ په ټولنه کې شته باید هغه مونږه محکوم کو او مونږه روایتونه باید سم کو. بل یعنی یو ټولنه کې باید افغان خزه مبارزه وکړي، بل د طالبانو سره مبارزه وکړي، دریم باید نړیوال ټولنه کې هم مونږ مبارزه وکړو، دوی ته باید ووایو چې طالبانو باندې فشار راوړي او د سره سره باید یو څه پروګرامونه نړیواله ټولنه باید افغان ښځو ته په کور دننه یعنی افغانستان کې مساعد کی او هغه داده چې مونږ وزګوري چې د آنلاین له طریقې نه بعضې پروګرامونه شته، اگر چې درې کاله وخت ضایع شوی دی او معلومه نه ده چې نور څومره ضایع شي، د دې جبران کول ډیر سخت کار دی. خو بیا هم زما پیغام هغه نجونو او هغه ښځو ته چې دوی د علم دپاره تنده لري، دوی که انټرنیټ لري په کور کې، د انټرنیټ د یوټیوب د لارې نه او د سوشل میډیا د لارې نه مختلف پروګرامونه شته اوس د خلکو سره وصل شي او بس واړه واړه امکانات چې شته د دغه امکاناتو څخه دوی استفاده وکړي. لکه چې د طالبانو په اوله دورې کې بعض مکتبونه وو چې دوی دغې څخه استفاده کوو او چې کله بیرته طالبان ولاړه دوی راغلل سوي امتحانونه یې ورکړل او درسونه یې شروع کړ. اوسنۍ شرایط دغه شرایط نه خواله په دې کې لري چې مونږ د انټرنیټ له طریق نه د نړۍ سره وصلاستو، باید هیڅ فرصت دوی د لاسه ورنه کړي. مننه.
کورم آباد اغلی حقپال، اغلی نیازی لتاسو مکام داو پختم داسی څو سپارښتنې کوو کې څه شی به افغان جونو ته چې په دغه شرایطو باندې خو غږېدو چې ولې دي څنګه دي خو دي همدا شرایط دي څه کولی شي چې لږ تر لږه له پوهې سره له مهارتونو سره او له علم سره ځان که کم تړاو مې تړلی وساتي. د اغل نیازی د مغه ګبري فکر کوم چې د میرمن نیازی ټلیفون قطع شوی دی. زه له دواړو دغه درنو میلمنو نه میرمن نظیفه حقپال چې پخوانی افغان ډیپلوماټه ده، حقوق پوه ده او همدارنګه د بشري حقونو فعاله ده، او همدارنګه له قمر نیازی نه چې اوږده موده د افغانستان په معارف کې کار کړی دی، د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیتونه کوي. له دواړو مننه کوم. همدارنګه د وروستي مولوي صاحب په ګډون د ټولو هغه میلمنو نه چې اوریدونکو نه چې په دې خپرونه کې زنګونه ووهل خپل نظرونه یې شریک کړه، له دوی ټولو هم منندوی یم. تر بیا ټول په خدای سپارم.
مشنا د بیابا افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
بدور لار ګوري مخي تور دے ته وات میړ نو ظلمانو کور دے چې بدور لار ګوري مخي تور دے ته بیرغ د اسمان په لور رپیږي ستا هلمند او ستا عمود مستهیږي ستا بیرغ د اسمان په لور رپیږي ستا هلمند او ستا عمود مستهیږي ستا پالن ستا په خپلو بچو پور دے څوک چې بدور لره ګوري مخې تور دے دا هیواد میړنو ظلمیانو خور دے څوک چې بدور لره ګوري مخې تور دے دا هیواد میړنو ظلمیانو خور دے څوک چې بدور لره ګوري مخې تور دے دا هیواد دا
ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
زلفی دے ملانڈا وگرانی بگدی بگدی دی زلفی دے ملانڈا وگرانی بگدی بگدی دی پیدا چ زنگ پوسی ندی یا خودی خودی دی پیدا چ زنگ پوسی ندی خودی خودی دی زلفی دے ملانڈا وگرانی بگدی بگدی دی پیدا چ زنگ پوسی ندی یا خوری وری دی پیغلو منگی خی اپولو باندی تکلی پیغلو منگی خی پولو باندی راغلی گودر نسانی ولی و لمدی دی راغلی گودر نسانی ولی لمدی دی پریدا چه زنگی پاسی ندی یخوری بری دی زلفی چپزے یا جوڑ کا بالغ د دور زلفون دلی چپزے دمینے خوب اپری کوما و قودی دی دمینے خوب اپری کوما قودی دی زلفی دی ملنگا مگرانی Thank you. قرار کینا امر جو اس زړه دې مخرا و قرار کینا یارا نمکا وزا ساتا ملانجی لانجی دی یارا نمکا وزا ساتا لانجی لانجی دی زلف دې ملنده وای وو کی بوګی دی دې تا چ سنگ کوسی